د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. طالبانو ته د چین د نوي سفیر د باور لیک وسپارلو خبرګونونه. دا لومړی ځل دی چې د یو بهرني هیواد سفیر په رسمي ډول د طالبانو رئیس الوزرا ته خپل باور لیک وړاندې کړي. لیبیا کې شدید سیلابونه او د ژغورنې عملیات. چارواکي وایي زرهاو کسان وژل شوي او لږ تر لږه 10,000 نور لا درکه هم دي. او په پیښور کې د وی لوستې افغاني پیغلې پیغام. دا پیغله د خپلې بې برخلیک راتلونکي په اړه موږ تاسو ته د زړه خواله کوي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام. نن پنځشنبه ده، د واګي درويشتمه نیټه او د 2023 کال د سپتمبر 14مه. زه خایسته سعادت لامیم. نن د خبرونې قدرمن میلما د نړیوالو اړیکو شنونکی نصیر احمد ترکی صاحب سره د چین د نوي سفیر د باور لیک د رسمي سپارلو بیلابیل اړخونه څېړو. زما همکار خدای نور ناصر به په پاکستان کې د افغان زندانیانو پر وضعیت او اوسنی برید رڼا واچوي. له تاسو نه ترکی صاحب او ناصر صاحب په مننه هیله کوم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل اوسي. پرون د افغانستان لپاره د چین نوی سفیر جاو شین د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند خپل باور لیک وړاندې کړ. تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او دا لومړی ځل دی چې د یو بهرني هیواد سفیر په رسمي ډول د طالبانو چارواکو ته باور لیک وړاندې کوي. د چین د اقدام یو شمیر خبرګونونه هم راپارولي دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ایکس ټولنیزه پاڼه د څو پرله پسې پیغامونو په لیکلو سره ویلي، په هغو تشریفاتي مراسمو کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون پارک جوړ شوی وو، ملا حسن د چین د نوي سفیر جاو شینګ باور لیک ومانه. طالب چارواکو ویلي ملا حسن د چین د نوي سفیر ماموریت د افغانستان او چین ترمنځ لوړې کچې ته د ډیپلوماټیکو اړیکو د پورته کېدو او د یو نوي فصل پیل بللی دی.
چین غواړي دا کار وکړي ځکه غواړي چې راوپه کړي غربي نړۍ د افغانستان پاکستان خاص موخه هدف لري. ځکه پی ایس نه سم کولای چې لولې قراردادونه تر نن ته لاسلیک اما د سیاو په کراول کوي دوی فکر دی خواته کوي طالبان پې ټکی داسې او بل غواړي امتیاز هم طالبان ته ورکړي تر څو خپل کورنی امنیت یو غوریان له خوانه بس کې اویا پراتون د کرچېری او زمینه د قراردادو نور هیوادو مستعدېږي. چین هم په خپل سام په کې واځي هغه زورت تاریخ وته وکړه.
د چین نوی سفیر په داسې حال کې د طالبانو حکومت ته خپل باور لیک سپاري چې بیجنګ هم په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت د طالبانو معرفي شویو ډیپلوماتانو ته سپارلی. د ملي مقاومت جبهې په دې اړه خبرګون ښودلی او ویلي دی هر حکومت چې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو هڅه وکړي د افغانستان له خلکو سره خپلې اړیکې په خطر کې اچوي.
زموږ هیواد تاریخ په اوګدو کې د غنو سیاسي بدلونونو شاهد دی. د طالبانو د وحشت او استبداد دوره به هم پای ته ورسیږي کوم چې له هغوی سره اړیکې عادي کوي او مشروعیت ورکوي زموږ د خلکو له ذهنونو څخه به بهر نشي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمائندګۍ سرپرست نصیر احمد فائق د افغانانو په مشکلاتو کې طالبان ګرمبولي.
سیاست های غلط و نادرست غیر ملی طالبا افغانستان رفته به طرف انزوا و این باعث شده که مردم افغانستان متضرر شوند.
چین په داسې حال کې د طالبانو لپاره نوې سفیر معرفي کوي چې بریټانوي رسنوی خبر ورکړي چې د هغه هیواد د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر توبیاس الوود د افغانستان په اړه د خپلو جنجالي څرګندونو وروسته له دندې استعفا ورکړي. نوموړي چې په اګست میاشت کې افغانستان ته سفر کړی وو له سنیدو وروسته په یوې مقاله کې خپل هیواد غوښتي و چې له طالبانو سره خبرې او تعامل وکړي او په کابل کې د خپل سفارت پرانیزي چې د هغه د څرګندونو د بریتانیا د پارلمان د غړو په ګډون د ګڼ شمېر کسانو سخت غبرګونونه راوپارول. طالبان که څه هم د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو د روسیې، ایران، پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د افغانستان سیاسي استازولۍ د طالبانو نمائندګانو ته سپارلې دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا کابل کې د چین نوی سفیر ته هیله څرګنده کړه چې د هغه ماموریت د افغانستان او چین ترمنځ لوړې کچې ته د ډیپلوماټیک اړیکو د پورته کېدو او د یو نوی فصل پیلوي. د چین لخوا د باور لیک د رسمي وړاندې کولو دا ننداره د ډیپلوماټیک اصولو لمخې څه معنا لري؟ دا مسله به د نن ورځې قدرمن میلمه د نړیوالو اړیکو څیړونکي نصیر احمد ترکی صاحب سره راوسپو چې مهرباني کړې ده. ترکی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی او ډیره مننه کوم صاحب. تر دې د مخه د ایران په ګډون نورو هیوادونو هم په افغانستان کې خپل سفیران بدل کړی دي، خو د طالبانو د رسمیت نه پیژندلو له کبله رسمي باور لیکونه نه دي داسې وړاندې کړي. نو کله چې یو ملک بل په رسمیت نه وي پیژندلی، د ډیپلوماتیکو اصولو له اړخه د باور لیک سپارل ستاسو په نظر څومره قانوني حیثیت درلودلی شي؟
مننه. جاوشینګ د چین شپارسان سفیر د افغانستان کې رسمي خپل کار پیلی، خو متاسفانه افغانستان له یو ډیر بد ناورین شرایط نه په تیریدو ده، او اوس مهال حاکم ډله افغانستان کې مشروع حکومت نه ده جوړ کړی. دغه دلیل ده چې متاسفانه
بالکل یاورم مهرباني سي
متاسفانه یو نورمال ډیپلوماټیک شرایط کې د سفیر نه د معرفي شوی، ځکه چې د افغانستان اوسنۍ حاکمان هیڅ ملک هم په رسمیت نه پیژندلی او نه داخلي مشروعیت دوی ترلاسه کړی. خو د دوی سفیر بدلېدو دلیل دا ده چې چینایانو په ډېر نورمال حالت کې خپل سفیران په هر درې کال کې بدلوي. دوی سفیر هم وانګي تقریبا څلور کاله وشو چې افغانستان کې سفیر پاتې شوی و، او د هغه ډیپلوماتیک ماموریت افغانستان ته پای ته ورسېدو. نو ضرور چې یو نوی سفیر ځایناستی د په ځای راشي. خو د تاسو په خبرو ورته هم چې دغه سي هرکلی نور سفیران ته نه وشوی، خو د طالبانو خارجه وزارت چهار سنبال متقی ډیر کوششونه کړی چې په شخصي روابطو چینایانو ته قناعت ورکړي چې لااقل دوی خپل باورلیک سلیس کړي.
نو څه فکر کوئ، آیا دا نوی ګام په راتلونکي کې رسمیت پیژندلو ته یو اشاره ده، او آیا د نورو لپاره هم د اړیکو لاره پرانیزي؟
ګوري، کچیر طالبان په خپل رفتار کې افغانان سره تغییر راولي، او هغه څه وادي چې په قطر کې کړی وو او نړیوالو ته په هر مجلس کې دوی وادي کړی د شاذو د حقوقو په حق له د ټول ګډون حکومت په جوړولو او د ټول افغانانو لپاره د دولت دروازه خلاصول، کچیر دغه شرایط دوی پوره کړي ممکن دوی ځینې هیوادونه دوی په رسمیت وپېژني. د چین دغه اوسنی نوی سفیر ټاکل ګرشن طالبانو ډېر هرکلی وکړو، او ویې ویل چې دغه ممکن د رسمیت پېژندنه یو پایلي، خو زه باوري یم چې چینایانو ممکن اولنی ملک نه یي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پېژني. ممکن دوی صبر کوي، ځکه چې پرون دوی په خپل اعلامیه کې د چین د خارجه وزارت ویل چې دغه نورمال بدلون را بدلون ده، او د موږ سیاست افغانستان په
د نورو هیوادونو سره د چین د اړیکو تاریخي پس منظر ته چې وګورو، چین انرژي او معدنو ته تګي یو هیواد دی، او هغه مجبوریتونه چې بیا او ارتیاوی چې افغانستان یې لري دی ته وګورو، د دې اړیکو ګټه د افغانستان لپاره تاسو څنګه ارزوي؟
ګوري، د چین او افغانستان ترمنځ روابط خدمات فقط لن وخت راکړي په درې محور د چیرم، په اقتصادي، امنیتي او سیاسي محور کې افغانستان او چین سره روابط لري. خو د چین هیواد اکثرا افغانستان ته استراتیجیک لید نه لري، متاسفانه امنیتي او مقطعي لید افغانستان ته لري. اوس مهال هم دغه لید نه ده بدل شوی. د افغانستان معدن ګرچند چایان دپاره ډېر د امیدواري خبره ده، رښتیا هم دوی زیر متصف تغیی دی، او در خام مواد در رایستو دی پارا اغم دیر لند و تفراتی پا گواندی کی نو در طبعا یو دی علا خیوار موضوع دا سنگ تی امنیتی مسئله دیر جواد دادا چه چنایان و باری پر طالبان و باندی پل دخمانان روزه پی لکه دی آیغور در بازین اورپکی چه افغانستان که طالبان و سر پتیر شلکلن جنگ که ملاتر کول، او څنګه د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یا ایتیایم
ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات مننه تر کې سیب کور ودان بریالي وسې بیا به هم تاسو زحمت درکو خوشاله وسې د پاکستان د بلوچستان صوبې په مستوم نومي سیمه کې د سړک د غاړې په چاودنه کې د جمعیت علما اسلام د ګون یو مشر حافظ حمدالله او څو نور کسان ژوبل شوي دي. په سمدستي ډول د چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه د تورخند دروازې د نهمې ورځې د تړل کېدو وروستی حال به په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر صاحب څخه واخلو چې موږ سره هم دغه اوس مل دی. ناصر صاحب ستړي مشئ، مهرباني وکړئ په پیل کې د دې برید او په ټول چال کې د نننۍ ورځې مهم ټکي، د خبرونو مهم ټکي د پاکستان په تړاو راونغاړئ.
ډیره مننه ښایسته جانې. لومړی به د کوټې یا د بلوچستان د غبرې ذکر وکم. د بلوچستان سیمه د مستون هلته د جمعیت علما اسلام ګوند فضل الرحمن ډلې پر سیاستوال حافظ حمدالله باندې چې په دې قافلې کې د یو بلوچستان مشتې سیمې ته تلو هلته یو ولسي غونډه درلوده. هلته په لاره وو چې په مستون کې په هغوی باندې برید شوی دی او په هغه کې ښاغلی حمدالله او ورسره دوه یا درې نور د هغه پلویان ټپیان شوي دي، خو برسېرن ټپیان دي او دا هغه حالت د اندېښنې وړ نه دی. د هیڅ یو هم پولیس ځای پولیس وايي چې دا یو موټر سایکل کې ځای پر ځای سوی بمو چې تر اوسه پورې کوم وسله وړلې د قبولیت مسولیت نه دی قبول کړی. البته په تیر کې کوم پرسنل فاکي وګورو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله د داعش خراسان ډلې لخوا په تیرو څو میاشتو کې په بیل وختونو کې په بیل سیمو کې هدف سوي دي. دا هغوی سیاستوال وژل شوي دي، پټه هدفي وژنو کې، په ځانمرګ بریدونو کې، خو د نننې برید مسؤلیت لا هم کومې وسله وړلې نه دی قبول کړی. تر کومه ځایه چې د تورخم د دروازې ذکر دی، هغه نن نهم ورځ لا هم تړل شوې وه. پرون هلته ځایي وګړو، تجارانو او ځایي خلکو احتجاج کړی وه او د پاکستان حکومت ته یې دوه ورځې اذربایجان ورکړی و چې وایي په دې دوه ورځو کې دوی دغه دروازه خلاص نه کړی. نو د دې احتجاج کوونکو په خبره دوی بیا د تورخم تر دروازې پورې سوله ییز لاریون کوي او همالته به بیا فرلت کوي چې دوی په خبره دغه فرلت به تر هغه پورې دوام ولري تر څو پورې چې د دوی غوښتنې منل شوې نه وي او د تورخم دروازه خلاصه شوې نه وي. دغه ځایي خلک وایي د تورخم د کرښې دې غاړه ته، هغه وایي چې د دوی د کرښې ها غاړې ته په ننګرهار ولایت کې هم له ځایي خلکو سره په تماس کې دي او کله چې دوی دغه احتجاج پیلوي وایي د هغوی سره په تماس کې دي او هغه بیا د هغې خوا دغسې احتجاج کوي. د تورخم د نننۍ ورځې په هکله چې نهم ورځې وه، هلته د خلکو دغه احتجاج هم وو او د خلکو د ستونزو په هکله دغه راپور موږ چمتو کړی دی.
دغه احتجاج کوونکي د سولې غوښتنه کوي، هغه سولې چې دوی پکې روزګار او ژوند ته خلاص وي. دغه احتجاج کوونکو چې ځایي وګړي او تجاران پکې وو، د همدې احتجاج له لارې د پاکستان حکومت ته دوه ورځې ضرب لجن ټاکلی چې تر هغه وروسته به له تورخم دروازې سره څیرمه احتجاجي پرلت ووهي.
بارډر چې اوس دواړه حکام په خبرو باندې نه کینی، مذاکرات سره نه کی، جمهوری عمل لګا نه، نو موږ به ان شاء الله یو دوه ورځې بعد تورخم ته حکومت امن مارچم بیا یو خلک بیا را سره ول د حکومت مضبوطه در نه ورکو، مساکل در نه بیوي، واره پیر بیوي چې څو پیر حکومت بارډر نه کولاو کړي، ځکه چې خلک یې چې موږ حکومت جنگ نه غواړو، امن غواړو.
د کرښې دې غاړې ته دغه احتجاج کوونکي وایي تر کرښې ها غاړې ته هم له ځایي خلکو سره په تماس کې دي او دغه پرلت به بیا د کرښې دواړو غاړو ته وي.
هغه سره موږ باقی د رابطه کې یو، هغه زموږ نه مخکې چونکې هلته خو وس راغلی طالبانو سکوت شوی دی، هغه چونکې داسې جمهوري طریقال ته نه، نو هغه خلکو هم دومره زړه کړی دی، دومره جرت یې کړی دی چې جمهوري طریقه باندې راوتي دي. اولته دوی پرلتونه لګي او د پاره आवाज چته چې بارډر د کولاو کړی شي.
د تورخم دروازې تر تړل کېدو وروسته د کرښې دواړو غاړو ته ځای وګړي په همدې لار تون کې مسافر او د مال وړونکو موټرو چلوونکي ټول وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمه بجې د یاسر د سپوک مکی په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهره وای.
نړیوالو خبرونو ته به راشو. د مراکش په جنوبی دیس کې د جمعې پښپه د وو درجو په شدت زلزلې لامل د مړو شمیر 2940 ته رسیدلی. دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت تازه معلومات ښیي چې په دې پیښه کې 15440 کسان ټپیان شوي هم دی. د زلزلې ټکانونه د پلازمینې رباط او کاسابلانکا په ګډون د مراکش په ډیرو ښارونو کې احساس شوي. د سیمه ایزو رسنیو د رپورټونو له مخې د تارودانت او مراکش په ښارونو کې ګڼ کورونه نړېدلي. د مراکش پاچا چارواکو ته لارښوونه کړې چې د بیا رغونې بیړنۍ کمیټه جوړه کړي ترڅو د زیانمنو کسانو سره مرسته ته ودانګي. د لیبیا په ختیز در ناخار کې د یکشنبه ورځې د سیلابونو د راوتلو او د اوبو د دوه بندونو او څلورو پلونو د نړیدلو لامل د مړو شویو کسانو شمیر 6000 ته نږدې شوی دی او ویره ده چې دا شمیر نور هم لوړ شي. چارواکي وایي لکه تر لږه 10000 نور کسان لا درک دي.
په لیبیا کې د سیلابونو له کبله رامنځته شوی ناورین هر خواته ویجاړی تر سترګو کیږي او خلک خپل عزیزانو پسې ګرځي. د ناورین کچالو یادا د لیبیا په ختیځ کې د بیړنۍ حالات او امبولانس چرواکی وای په د ناخار کې لکتر لګا د 1500 کسانو او د لیبیا په نور سیمو کې د نګدي سلطنتونو د مړینې خبر ورکړ شوې ده.
کارثه فوق من
دا له تصور څخه یو بهر ناورین دی. موږ فکر کاوه چې یوازې سیلاب دی او برغلی دی خو خطی تر ټولو لوی ستونزه ده. جسدونه تر درې یا څلورو مترو خټو لاندې شوي دي.
په دې ښار کې نوي زره کسانو ژوند کاوه. د سیلابونو تر څنګ د اوبو دوه بندونه او څلور پلونه هم نړیدلې دي. چارواکي وایي 1500 کسان بې ځایه شوي دي. لږ تر لږه 1000 کسان ورګ دي. په زرګونو موندل شوي جسدونه په ډلیزو قبرونو کې ښخ شوي.
دلته شاوخوا 15 کورنۍ وی چې د سمندر او بوډو بکریم نور خلک هم په سیمه کې او بو وريدي. نه نور کسان چې د سمندر په غاړه کې ژوند کاوه هم لاړل.
ورسته یو سیلابونو دا درناخر ډېرې وټنه لمنځه وريدي چې له عملی سیلاب ځپلو سیمه ته د لټون او ژغورونکو ډلو رسیدل ستونزمن شوی دی.
ركزنا في هذه
په دې وضعیت کې د مرستو لاله موخ په لمړنۍ اړتیا او تمرکز کوو. موخ په خوړو امدادي توکو لکه خیمو کمپلو او د اړتیا ور توکو باندې تمرکز کړی دی.
یو شمیر هیوادونو د مرستو رسولو حڅه کوي. ټاکل شوی فرانسې د مرستو رسولو 50 کسي د لولېږي.
اروپین او زو ان جی
فرانسې به خپل ژمنو ته دوام ورکړي چې لیبیا وکول شي په خټوګه د دې ناورین مهارول لپاره اړین وسایل ولري.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي د طوفانونو له امله د راغلو سیلابونو له امله لکتن لګ د 1000 کسان بې کوره شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
بل پلو د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د روسیې په یو پرمختللي فضایي ډګر کې ملاقات وکړ. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات او جنوبي کوریا د دوی ترمنځ د وسلو د ممکنه لیږد په اړه اخطارونه ورکړي دي.
د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون شاهي هرکلی وشو او د روسیې د تر ټولو پرمختللي فضائي توغندۍ او د وشتو سیمې ته په خپل ولسمشر ولادمیر پوتین ملتیا وکړه. د رپورټونو لمخې دواړو مشرانو فضا ته د شمالي کوریاي ستورمزلو د استولو په احتمال خبري وکړي او کیم د توغندۍ په اړه مفصلې پوښتنې وکړي. د غونډې وروسته پوتین د روسیې دولتي ټلویزیون ته وویل چې د نړیوالو بندیزونو برسیره د شمالي کوریا سره پوځي همکاري ممکنه ده. کمو ول چې هغه د روسیې سره اړیکو ته لمړیتوب ورکوي او سرګندې کړه چې هغه په یوکرين د روسیې د يرغل ملاتړ کوي. د پوتین او کیم ترمنس پوزي ملګرتیا په واشنگټن کې د خلې راپاره ولې دي. په دې د ملي امنیت شورا بیان داسې ویل
په نړۍ کې باید هیڅ هیواد او هیڅوک د پوتین سره د بیګناه اوکراینیانو په وژلو کې مرسته ونه کړي او که دوی د وسلو معامله وکړي نو دا څرګنده ده چې موږ به په دې اړه اقدامات وکړو او مناسب غبرګون به وښیو.
د بهرنیو چارو وزارت بیان هم وویل چې دغه ملګرتیا د اندېښنې وړ ده.
I would say it is
from the OMT دان دغه نه ورده چې روسیا د شمالي کوریا سره د داسې پروګرامونو په اړه په همکاري خبري کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د موافقونه سرغړونه کوي چې روسیې پکې په خپل هم رائے ورکړي ده.
یو کارپو امریکا غږ ته وویل چې شمالي کوریا او روسیې یو داسې معامله کړې چې د دوی لپاره یو بریا ده، خو د نړیوال نظم او سیمه ییز ثبات لپاره د ستونزو ډکه ده.
زه فکر کوم مهمه ده چې دوی په یو قضایي مرکز کې سره ولیدل، او دا یو اشاره ده چې دا هغه ټکنالوژي ده چې شمالي کوریا یې غواړي. شمالي کوریا دغه ډول ټکنالوژي ته اړتیا لري، ځکه د هغوی دوه فضایي سپوږمکۍ ناکامه شوې دي. شمالي کوریا په دې اړه مرستې ته اړتیا لري.
فیتس پیټریک امریکا غږ ته وویل چې هغه په دې کې شک نه لري چې شمالي کوریا به روسیې ته هم یو ډول وسلې ورکوي چې دا به په یوکرین کې د روسیې سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترس د چهارشنبې په ورځ وویل چې هغه هیوادونه چې د شمالي کوریا سره همکاري کوي باید د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونو ته درناوی وکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا غږ خبرونه وګورئ او واورئ. د ټکنالوژۍ د پرمختګ له امله د اړیکو او نشراتو وسیلې هم ډیر زیات شوې دي، خو رادیو خپل ارزښت ساتلی دی او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کالو په څیر نن هم د خبرونو او بحثونو معتبره ذریعه بلل کیږي. د طالبانو په تیرو دوو کلونو کې خلک هغه څه چې مخامخ یې نشي ویلی د امریکا غږ ستاسو غږ پروګرام ته تلیفونونه کوي او موږ سره یې شریکوي. د طالبانو نه او ریدونکو او کتونکو تم او غختنو پاړه د شهناز نفیس در رپورټ وګورئ.
زه هم په خپلوار سلامونه نکهلی تاسو ورن کوم، خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ.
دا د امریکا غږ ستاسو غږ خبرونه ده. په دې خبرونه کې اوریدونکي د هیواد او نړۍ د سیاسي، امنیتی، ټولنیزو، اقتصادي او هر هغه موضوع په اړه نظرونه وړاندې کوي چې هغوی ته مهمه دي. ځینې وخت یو اوریدونکي د بل اوریدونکي پوښتنه جوابوي. یو اوریدونکي د حبت الله د لیدو هیله څرګندوي، خوبل دا سلاره ورته خای
نو دا وی چنل کوم او دا وروسته پرشته په حقیقت کې دا خو ایستري برکات نه پدې وکي او دا غره سړی ښار د وکي بس نو دا پر سره ست پریږدي.
ځینی د کورنۍ اقتصاد او د بیوسۍ کیسه داسې بیانوي.
دغه ما ما سره د چانج دغه خرڅو مګر موږ د څه په وکړو
دار مو ویل له بچ اورم خلاصو مال که شاته نه چا په دې وښتلم دا ما زه مې د کرنګ او کله لا په شلاره نو راته تر لا پټه په خوله دوه کیلو ورته چې دې د لاس کسانو تر اورما دا دولت ده، دا دولت غارت لري، دا مایدین پچې شه وکي.
زینی وای د طالبانو د بندیزونو نه پوزي تراغلی.
بله بله شنه دیم بسیار مقبول. بله
لندن تا بندین زل کو هر د پاریس نانین گرهان کومی دی.
ستاسو غاک تا خزی هم فریاد راولی.
څنګه د ټولې مزایجان خوري چې په افغانستان کې په کټوره شپه ده خوري چې اړه ده چې موږ نه نن د مکتب او پارک کې څنګه لوږه چې سره خو چې دا اوس یې درې نه چې پلو خو د کریبار کړ لوږه چې سره واخ خو نه کوم دغه ګولانه و چې چا څنګه نور کړی.
ځینې اوریدونکي خان دي، خدا معلومه نه ده چې چا پوری خان دي. خبرونه تا دا طالبانو په لویان هم مشورې وړاندې کوي.
کار غوړ شل کار د جنگ کې څو دي په دوا کار بوتي گزار نه جوړي ان شاء الله په پوند باندې ټول بخلاصي شو دي بخلاصي
خو یوش مېری بیا سخت مخالفین دي.
اسلامي امره تحكم ثم يره خريه ده تا يره خريه ده تاخذ الشارع طرف خلاف كان يره خريه طيواتي سن اقتصادي نظام سنك طيواتي سياسي نظام سنك طيواتي لا بوستران سم خامخت دين كنا باندي افغانا طيواتو چ فول خاوي ريشول
ستاسو غاق براونا هر رز دا افغانستان پا وقت دماس خوتن انهنی مونا تر لسنی مبجو پوری اخپری گی او هر زل اوریدون کی اوکتون کی اخپل فریاد بیوسی دا طالبانو پا واکمانی نیوکی او دا کور کلی کسی شریکوی دیری دا پختنی کوی دا تورخم دروازه با کل اخلاسی گی ولی دا مرستو پا ویش کی عدالت نیشتا دا خزو تعلیم با کل اپیل کی گی اول اداری فساد ختم نشو. شہناز نفیس، امریکہ غگ، واشنگٹن.
بل پلو پا پیخور کے یو تازہ فارغ شوی افغان محصلہ چی پا انگریزی جبکی دے لسان سند اخستی دا پاکستان پا یو وطلی ورسپانہ کے پا بیلا بیلو چارو مقالی لکی اواری چی دا افغانستان پا سفارتونو کی دند ترلاسه کی خو پا افغانستان کی دن جنو پا وراندی خندونو یہ راتلون کی بے باوارا کھڑی دا چی دا جلی چوک داو دا خپل بے برخلی کا راتلون کی پا اڑا چوائی دا مسکاسا پا دا غر پورت پا گرو
دا یې د فراغت ورځ ده. د څلورو کلونو له هڅو وروسته خپل سند ترلاسه کوي. د کنړ ولایت اوسیدونکې 23 کلنه نورزیا په جمهوریت کې په کال 2019 کې له افغانستانه پېښور ته د زده کړو لپاره راغلې وه او د پېښور په تاریخي اسلامي کالج کې په انګلیسي ژبه کې د لیسانس د زده کړو پړاو بشپړ کړ.
پین ہو چمنگ 2019 کرا نظم دا سوچ چزو میڈیکل ویم کو بس یو غٹ ٹریج ڈیو شو د سین حالات د وچ کم دے من مطلب میڈیکل نہ پات شو زو ماما سر میں خور نو بیا من سوچ کو چ کم من بہت سو یو نو من بی ایس انگلش تے لاڑو ائی کس من دس ہاس انٹرسٹ من نو فا د ٹیچرز د وجہ چ کم دے ابے ما تے ډیر زیت خو لگی دو ز چ د افغانستان حالات تو گور نو ډیر زیت خف شم ز ک چل تک ز ډیر جن کای پی جن ما وغوی بچ کم دے مطلب سکول کی استاد یا د سے ہر سکول او د باس د سی نکای وچ دا غی بسوک اوم نو نزان بای سات او اغه چې نکای چې کوم دینن سبا کور کې ناس دې ډیر زیات خفد یو سی این مطلب بالکل ذهنی بیماری شوی دی.
هغه په انګلیسي ژبه کې د پاکستان په یو ورسپانه کې بلاګ لیکي او د خپل لیک لاره د خپل افکار او څرګندونه کوي.
ما چې کوم دی بس تقریبا یو درې سلور میشت کیږي چې ما لیکل شروع کړی دی او دا یو چینل والو ټینن ناوی چې کوم دی ما ته ویل چې تاسو ما سره بلاګ لیکلی شئ نو ما غوښتل سره بلاګ شروع کړم. بس جنرال مطلب سوشل ایشوز باره کې لیکم کوم چې افغانستان کې روان یم دسه جنرال کوم سوسایټي کې سر روان یا مطلب کوم خصوص سره کوم مطلب ډیسکریمینیشن کې غناغي باندې لیکل کوم. او اوس ریسنټلی چې کوم دی یو سور از مخ ما یو نیوز پیپر جوائن کړی پاکستان کې فرنٹیر پوسټ نو غوښتل سره کوم دی ما یو سو آرټیکل زیږي
نورزیا غواړي په راتلونکي کې د افغانستان په سفارت کې کار وکړي خو هغه خبره ده چې طالبان د نجونو د حتی خصوصي کار لا هم مخالف دي او دا به ډېر له امکان لري وي چې په خپل سفارت کې دې پر کار وګماري.
فارغ شوی نورزیا په داسې حال کې د افغانستان په لور روانه ده چې د مخه د نجونو پر زده کړو او کاري فرصتونو بندیزونه لګیدلی دي.
هغه په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې پریکړو ته خورا اندېښمنه ده.
زه غواړم چې د لیکرو سری سری په سفارت کې مجاب وکړم خو نن سبا هر چا ته پته ده چې افغانستان کې ټول هر څه بند دي. جینکو سبق بند دي، وظیفې بند دي، بالکل مطلب اس خصوص د کور نه نشي راوتلی. ایون چې پوسټونه اعلانې ګنایي کې وایي چې د کور مطلب د ښځو دپاره چې کوم دی دي کې نن سبا هیڅ نشته. ما ته داسې نه لګي چې دا زما کوم خوب دی دا به رښتیا شي ځکه نن سبا حالات داسې دي او ټول مطلب هر چا ته معلوم دي. نو افغانستان اوسني واکمنانو نه زما غوښتنه دا ده چې دوی ښځو ته وظیفه خلاص کی ځکه چې دینه بغیر بالکل کار نه کیږي. یو خوځه چې مطلب دوه ډیر سبق ویل باید اغا چې کوم دی سو کی دسه خونی شي کیږي بس چې ته کور خاص یو بل دی کی دسه خاص شتم نه ځکه چې نور ملکونه دی غي کوم خوځه چې کوم دی وظیفه کوي او څه پر دسه اسم نه دي شوی چې یا چاته نقصان رسولې.
نورزیا چې دا مهال د خپلې کورنۍ څخه لرې د پوهنتون په لیلیه کې میشته ده مجبوره ده بیرته افغانستان ته په داسې حال کې ستنه شي چې هلته نه خو د لوړو زده کړو او نه هم څه کاري فرصت لري. مسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
ځوانانو ته د لا بریا او ستاسو د ملکیانه په مننه د خبرونه هم فائدې رسیدي. نو تاسو په خدای سپارو، شپې او ورځې په خیر. الله مو مل.